السلام علیکم د ماخام شپک بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزي بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زموږ غنم پاخلي، زموږ غنم زموږ نه مخزوي، زموږ روزي زموږ نه مخلي. د مرمیو نه هم ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کوګورنه پرېښوده.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خواخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سنې د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو، صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2.5 سوه ملکیان وژلي دي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړېدو سربېره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او د اسرایل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې لیدلي. له حماس سره د سولې د تړون په غښتلتیا او د غزې په بیا رغولو یې بحث کړی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2.5 سوه ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان په خپلو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي. دا جنگي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درانه تلفات اوښتي چې مسؤول یې طالبان دي.
طالبان است
وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي چې دې ډلې په یوه میاشت کې نږدې 2.5 سوه ملکیان وژلي. له کابله په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د کابل د امنیې قمانداني ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کابل د 15مې ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو په عارف الله عارف باندې ډزې کړې او وژلی دی. یو بل کس هم په دې برید کې ټپي شوی. اخوا د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د نوي کابل بانک 2 ساتونکي وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 4 تنه نور ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لومړی امنیتي او جته څیرمه د نامعلومو وسلوالو لوڅ د کابل بانک موټر او چې پر همدې باندې کچکي برید ترسره شوی و. 2 تنه دغه کابل بانک ساتونکي په شهادت رسېدلي، همدارنګه 2 تنه زخمیان. او کله چې لومړنۍ امنیتي حوزې مسلمین ځای ته ځان رسوي نو دوی سره په مخامخ نښته اخته کېږي. په پایله کې 2 تنه هماغه هم زخمیان شوي. د لومړنۍ امنیتي حوزې مسلمین کوم چا چې د عمل ترسره کړی دی هغه اوس د پیښته ځای څخه په تیښته بریالي شوي دي.
امیر زیاته کړه پولیسو د بریدګرو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قریشی په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. قریشی داسې وخت خپل افغان سیال پاکستان ته وربللی چې په وروستیو څو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د کاغلی اتمر په حواله د هم راغلی چې له شته فرصته باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږېدلی چې 3 ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې طالبان د پاکستان نا اعلان شوې نیابتي جګړه مخته وړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزی بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوخه کړی دی. همتی د ولسمشری ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلی روحانی همتی ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزی بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او تبادلې پریټونو اغېز پرې باسي. همتی د روحانی پریکړه منلې. عبدالناصر همتی د هغو 2 تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې لیدلی. دوی له حماس سره د سولې د تړون په غختلتیا او د غزې په بیا رغولو باندې بحث کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شوکری نن په یو بیان کې ویلي دا خبرې په غزه کې د اوربند او د سولې د ټینګښت لپاره د مصر د دوامداره او نه ستړي کېدونکو هڅو په لړ کې شوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګابي اشی خنزای هم قاهرې ته تر سفر مخکې په یوټیوب کې ویلي وو دای به له حماس سره د دایمي اوربند په مسله بحث وکړي او هم به په دې غږیږي چې څنګه د بشري مرستو لپاره یوه تګلاره جوړه شي. د مصر دولتي ټلویزیون ویلي دغه هیواد د ولسمشر عبدالفتاح السیسی لخوا د استخباراتو رئیس عباس کمال تل ابیب ته استول شوی څو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وغږیږي. عباس کمال به رام الله ته هم ځي څو له فلسطیني چارواکو سره خبرې وکړي. د مصر، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب د حماس او اسرائیلو ترمنځ یولس ورځنۍ جګړې د مې په 1 ودرېدې. په دغو بریدونو کې تر 250 فلسطینیان چې پکې تر 130 زیات ملکیان شامل وو وژل شوي. د اسرائیل خواو ته د 1400 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. او د افغانستان په لومړني ملي پارک بند امیر کې خزینه ساتونکي د خلکو لارښوونه کوي. د بند امیر ټول ساتونکي په تیره بیا خزې د بامیان اوسیدونکي دي او سیلانیانو ته د سیمو په معرفي کولو کې مرسته کوي. اوس وخت څلور خزې له نارینه سره د بامیان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په بند امیر کې په دنده ګمارل شوي. د ساتونکو له ډلې یوه هم 20 کلنه سیما ده. دا وایي چې سیلانیانو ته لار ښیي او په تیره بیا هغه چې نابلد دي. بند امیر د بامیان په یکاولنګ کې د اوو لویو او وړو بندونو څخه جوړ دی چې طبیعي ښکلای هر کال لسګونه زره سیلانیان ورجلبوي. د راپورونو له مخې یوازې تیر لوی اختر چې د دوبی په موسم کې و 15 زره سیلانیان بند امیر ته ورغلي وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، مزار شریف اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 3.4، کندوز اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 3.21، او جلال آباد اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.22.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات کړي هرکلای کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله وبلله. که متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پورس کانګرس ته خپل کلنۍ بودیجه چې 6 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. ښاغلی اندړ نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامي ډګر کې نور په ځان متکي شوي او د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورسخه ملاتړ دوام ولري.
په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپله پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواده د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11 به بشپړ شي. له افغانستان د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالي مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت د دې هیوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری عارف:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخه څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړې ته رانشي.
امریکا راسې مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له زیاتېدو خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې وسلې وپیري. سید طیب جواد تاس خبري اژانس سره مرکه کې له روسیې وغوښتل چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هیلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. ښاغلي جواد له روسیې غوښتنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او سینه ډبولې او تیرونی د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې کاله وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایا دوام ورکوي.
امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل بودیجې د زیاتوالي خبر ورکړی چې د غلطه د جګړو لیکې تودې شوې دي. همدانن هم د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې یو هدفي وژنه وشوه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د ځمکو د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجینر عارف الله عارف د دغه برید هدف ګرځېدلی دی. په ورته وخت کې دغه وزارت ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 248 کسان وژلي. دا چې د تاوتریخوالي د دغو راپورونو جزئیات څه دي د راپور ته غوښ شي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 مناهي اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل شوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي شوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خبره سوي اعلامې کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامې کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق آرین د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان د خپلو یرخلیز و عملیاتو لپاره ملکیان پنهه کوي. دا جنگی جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنگی جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړی.
قوانین ادارې امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ جنایات طالبان را داده.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له ولسمې د جوزا میاشتې تر 9 نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل شوي او 1520 نور ټپیان شوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وختي د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید شوې. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د ادارات کړي د اویلې دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ډیر ژر به د پاکستان د هغې یو ارخیزې پریکړې په اړه له دې هیواد سره خبرې وکړي چې له کابل څخه اسلام آباد ته د الوتکو د الوتنو د کمیدو په اړه کړی ده. پاکستان له تیرو لسو ورځو له کابل څخه اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو د الوتنو شمیر په اونۍ کې له 50 څخه یو ته راکم کړی، خو پاکستانی الوتکې بیا پوره 15 الوتنې کوي. د ملکی هوایی چلند ادارې مسؤلان وایي پاکستان په یو اړخیز ډول دا پریکړه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان په ښکارا د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه له کابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو 80% الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. دی زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
ادارې هوانوردي ملکي موضوع یې هفته پیګیری میکنه.
د ملکي هوایي چلن اداره په روانه اونۍ کې پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. که چیرې ستونزه حل نشي او موږ ته مثبت ځواب را نه کړل شي، افغان دولت به هم ورته عمل وکړي. په دې
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ له افغانستانه یوازې کام ایر هوایي شرکت کولی شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي، او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی اے شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت 4 الوتنې له دې کبله چې ګنې د کورونا او بعد خپرېدو مخنیوی کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسي چې موږ بیا پر دې مسیر خپلې الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هېواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي، او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کړي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتړ او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو په خشبي فصلونه د اور خوراک نشي او دوی وکولی شي لاو او درمندونه واخلي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې له ګواښ سره مخ کړي او که غنم وانخلي راتلونکی کال له لوږې سره مخ کېدای شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لاو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي، د مرمیو نه خو ځان ته نجات ورکړه چې فرار مو کو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. هغه غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیاری راولئ چې یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مو وژنئ.
د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی سلوه کلن غلام حضرت ساخل هم ورته خبره کوي.
دمن غنم اوس پخه سوی دی دواړو کیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې ورخلي دواړه کیلو لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروانګر او د قانون خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 13 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دې تجربه ځمکه کې غنم کرلی او پرې 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ د دقانې نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي. که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي، موږ خو در بدره کېږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بېځایه ډزې دي نه کوي، بېځایه حد اقل دغه ورځو کې خو دې پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 13 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید راوکنیم، د یو وخت نه باید جنګ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړې توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنګ وکړي، زیات زیان کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې پونم د ځون په کچا پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اورزګان د لوی لار په اوږدو کې پر یو لوی دښته جوړیږي چې شاوخوا 80% چارې بشپړې شوي او ځوانان لیدو ته هم ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
هر خښته د سولې په هیله شودل کیږي. د مرکز ترینکوټ ښار سویل ختیځ لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې تر څنګ په دې لوی وچ او خړه دښته کې دا پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې 70 ځمکه کې جوړیږي. جماعت، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شینه او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. کڅه هم د جی پارک درغولو چاري نه جی بشپړی سوي او کاري 80% مختتللی، خو خلګو او په ځنګړ ډول ځوانانو سره لوو صورت مخه کړی ده. نور الله محمد نعیم له خپل ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلی دی.
موږ د خو خو د ډیر جنگونه دی موږ واړو چې دا سین د سولی پارک په نامه دغه سولی پارک دی. موږ واړو چې د یو چې بیا ته دغه سره راستا کوندواله نه نور سره جی انا خمر دولت سره ډیر خوشاله یم چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پاره دا شین نور چې غواړم نور کارم په مخه ولاړ شي. د خیره
په دې هلی چې پر روزګان کې جنگونه ورکس سول راسي
لګراوله ډیر رانوني
درلو ده بخیر ده غزاینو چې سلیکشن نستلی وای یو غزاینو دي چې هغه ځینی خلک وچ پر د پر کوله باندې یا پر غزا به سلیکشن سوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانانو د پاره د شایسته ځای دی ته پر ځای دی او نزدې دی ټول ولایت مرکزی ځای دی
مرزه بلا پټی کم جیر راو سیمه شاو راو
د جی پارک په جوړولو کې د ورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. ولی محمد او رفیع الله چې دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته وویل
دا دلته په سولې په پارک کې مزرې کوم د ورځې درې نه سوه افغانۍ راکوي ډېر خوشحاله دلته بس روزانه روز کوو بس خپل کور ته یې شی په وړو
انجینری کار کوو نو دلته په دا پارک کې خلک راځي خدمت یې کوو په دې پارک کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکوي د ورځې کار سومینه نه وم سی ده اوس سادې شکر دی هر څه پیدا کېږي هر څه سته ساعت مې هم تېر دی او خوشحاله هم یو خدای دې هر چا ته دونه وسپارکړي چې دوی ځایونه جوړ کړي که ښاروالي که والي که یې بل څوک وروه.
د دې پارک بودیجه د افغانستان د دولت له لورې ورکول کېږي او 6 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راځي چې د روان 14 کال تر پایه به بشپړ سي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه جوړیږي.
د ولایت په سطحه باندې دلته د ځوانانو د ماشومانو د سپینږیرو او د خوندو لپاره د فکري ارامتیا د فکري ارامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې یو ځای تیر کړي موږ مناسب ځای نه ورته درلودی. نو په دې خاطر چې 40 کاله یا 40 کاله کې دلته کوم پارک نه و ایجاد شوی او دا به د دې زون په کچه د دې سیمې په کچه باندې داسې فرق وي چې بل دغه فرق وجود نه لري.
ورزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی دا دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلې ځوانان یې د کار بشپړېدو ته ورځې شمېري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازي امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا 2 کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک کې هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس رستورانت او دغه راز شین او پونه او ګلانو سمسور ماحول لري.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیل کرد. لازدی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د نړۍ په حالاتو کې تاوده موضوع ده چې د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا سیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د دې هیواد یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسخیخانوفسکایا په ویلنیوس کې د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو له ملاتړه ډېره خوشحاله ده. دې وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دې د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس کیخانوفسکایا مشهوره بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باند سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسویچ او د ده ملګری د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل زه له اروپایي ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او صوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبې په ورځ د می په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشې سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسېدله. شپږ نیمې بجې شوې. په بله خبری مجله کې ستاسو کوربه ستار فروغ دی.